پیر خودل سوی چې تر راتلون کو شلو کلونو پورې بعد شمیره په هر کال کې تر درویشتو میلیونو انسانانو هم واوړي. له دې مړینو څخه شاوخوا شپږ میلیونه یې د عصبي سکتې یا ګوزن له امله بل شوي، او څه د پاسه اووه میلیونه نورې مړینې یوازې د زړه د رګونو د بندېدا له کبله پیښیږي. د زړه او رګونو د ناروغیو په اړه ویل کیږي چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بېوزلو هیوادونو اوسیدونکو ته رسیږي. د ځینو سرچینو له مخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغۍ د افغانانو درېیم وژون کې ناروغۍ بلل کېږي. د زړه حمله یا قلبي سکته چې د زړه د رګونو د بندېدا له کبله پیښیږي، د زړه د رګونو د ناروغیو تر ټولو ځورونکې پایله ده چې ډیری وخت د وګړو په مړینه تمامیږي. ډاکټر صاحب، د دې ناروغیو عمده لاملونه ستاسو په نظر څه دي؟
مننه، زما سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې وویل، د زړه ناروغۍ په ټوله نړۍ کې ډېرې دي او لا هم په زیاتېدو دي. د دې په دلایلو به لنډ وغږېږم. له یوې خوا که ورته وګورو، دا په نړۍ کې یو پرمختګ ښکاره کوي. پرمختګ په دې معنا چې هغه پخوا چې خلک به د انتاني ناروغۍ له سببه له منځه تلل، هغه عصر اوس تېر شوی دی. خلک تر ډېرې اندازې انتاني یا میکروبي ناروغۍ کنټرولوي، د هغو دپاره ښې درملنې شته. د انسانانو د متوقع سن یا اوسط د عمر تر پخوا ډیر لوړ شوی دی په ټوله دنیا کې. کله چې سن لوړ شي، خامخا د ناروغانې زیاتیږي. د زړه او د دماغ رګونه د کلسترولو په وجه باندې تنګیږي او د غدو بندېدا زمینه مساعدیږي. نو دا او د زړه ناروغۍ او د دماغي سکتې چې تاسو مخکې وویل، یا سټروک په نوم یادیږي، دا رښتیا هم چې په دنیا کې تر ټولو زیات دی او د اول خط کې دوی راځي د مړینې سبب دوی ښکاره کوي. او له بلې خوا بدی دا ده چې اوس انسانان په ټوله دنیا کې په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې هم فزیکي فعالیتونه د خلکو ډیر کم شوي دي. د ژوند سهولتونه زیات شوي دي. خلک په پښو په بایسکل مزل نه کوي، اکثرا په موټرانو کې ځي د ډېر لنډې مسافې لپاره. له بلې خوا چې ګورو، زموږ د هیواد بیا د کابل د ښار هوا ډېره ککړه ده. دا هم یو فاکتور دی په دې کې چاغي یا د وزن ډېروالی، دا په ټوله دنیا کې یوه ستونزه ده او په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې هم دا هم ورته یوه زمینه مساعدوي. نو دا ټول لاس په لاس د دې ناروغۍ د رامنځته کېدو لپاره لاره وروي.
رزو یو اورېدونکی لرو د ټلیفون په لیکه کې. السلام علیکم.
تاسو د موږ دلته یو څه د زړه بیماری لري، د ډاکټر صاحب دا هغه ده چې دا د زړه بیماری له فشار سره تړاو لري. هغه څه کېدلای شي چې فشار یې پورته شي، له هغه سره تړاو نه لري.
د زړه ناروغۍ د وینې د فشار سره بالکل تړاو لري. دا یو مساعده زمينه ده د لوړ فشار د ناروغي لپاره. اکثرا د لوړ فشار درلودونکو کسان په د وخت په تیریدا سره د دوی په زړه کې یو څه تغیرات رامنځته کیږي. هغه د زړه د عضلې زخامت زیاتیږي چې موږ ورته ال وی ایچ وایو په طبي اصطلاح کې. کله چې دا رامنځته سو، پوره وینه زړه ته نسی رسیدلی. د بلې خوا رګونه تنګ شوي د کلسترولو د غوړو په سبب. نو په پایله کې کېدای شي چې حملې رامنځته شي، او نه یوازې د زړه حملې، د دماغي حملې هم د لوړ فشار د سبب رامنځته کېدای شي. نو ډېره مهمه خبره ده چې د وینې فشار ته باید پام وشي.
السلام علیکم. صافي خو ته تاسو سلام علیکم. تاسو د کوم کارته دا زادیره د ټول کارکونکو اوریدو په تاسو درنه کلمه ته سلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کړئ او پس لغه کومه پوښتنه کولای.
بله، قاری صاحب پښتون یم، خوري د پاریا د ولایت سره په تماس کې.
ډیره زیاته مننه. مهرباني
وکړئ. او تشکر خوري. اول خو باید تاسو تشکر وکړم چې دې شاشه موضوعګانی تاخیر شي حتی پر او زموږ ملت هم تعلیم ښکشته ده. د ډاکټر ساسو مې دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا د زړه ناروغي تکان، یعنی د دې دا څومره خطرناک ده واقعا کوم چا ته پیدا شي، او د دې علاج څنګه کیږي؟ علاج څنګه دی؟ پرهیز د دې کچېرې چا ته دغه ناروغي پیدا شي، پرهیز څه شي؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې دا د ښځې او د نر په مابین کې هم دا د زړه ناروغي چې پیدا کیږي، تکانې قلبي، لوړ فشار یا د رګونو بندېدل، د نر او د ښځې په مابین کې هم فرق لري کې نه لري؟ او که ښځه حامله ده، یې څومره تاثیر پر کوي؟ کدي حمله یې څومره تاثیر پر کوي؟
ډېره زیاته مننه. اتمن به دغه سوال نه جواب شي.
نو ډېرې ښې پوښتنې وکړې. د زړه ناروغي اولی برخه ته کرا سو چې دی ول تر دې مخکې زه غواړم ټکان او د زړه د حمله په مایس کې لوی فرق موجود دی. د زړه ټکان په دې معنا ده چې یو سړی د خپل زړه د حرکتو بې نظمي احساسوي. دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پلپیټیشن وایو. دا فرق لري. په دې حالت کې د زړه حرکت بې نظمه شوي، دا د زړه حمله نه ده، خو د زړه حمله بل څه ده چې هغه یو دلیل مخکې موږ تاسو ویل چې لوړ فشار دی. ته ویل چې څومره ارزښت لري؟ ډیر زیات ارزښت لري. د زړه حمله په بعضې وخت کېدای شي په لومړنۍ حمله کې انسان له منځه ولاړ شي، چې راګ بند سوی که چیرې لوی راګ بندې په شروع برخه کې چې له خاخې نه یې ورکړي په دې ځای کې بند سي د راګ، نو دا کېدلی شي چې په اول حمله کې له منځه یوسي شخص، او کېدای شي که په اول حمله کې له منځه هم یونسي، په اول حمله کې څه معیوبیت رامنځته کړي، وروسته بیا بیا حملې راتلی شي. نو په دې خاطر دا ډېر ارزښت لري، باید ډېر پام وسي دې موضوع ته. د ښځو او نارینه منځ کې په دې ناروغۍ په رامنځته کېدو کې فرق شته. په ښځو کې هغه کوم هورمونونه چې په ځوانو ښځو کې د دوی د هغه د زیږون عمر چې د تقریبا 45 تر 55 کلنۍ کې فرق په مختلفو ښځو کې، په دې حالت کې دوی یو څه کم لیدل کېږي په ښځو کې دا ناروغۍ. هغه هورمونونه چې استروجن او پروجسترون او بعضې نور هورمونونه دي دا افرازېږي، دا یو څه محافظوي رول لري د دې ناروغۍ په مقابل کې، خو د 50 او 60 کلنۍ ورآخوا ته بیا په نارینه او ښځو کې دا دواړه یو برابر دي، دا ناروغۍ ډېر فرق پکې نشته. معمولا د حملګۍ په وخت کې چې کوم یا امیندواري په وخت کې چې کوم د زړه ناروغۍ رامنځته کېږي، هغه اکثرا په عمومي ډول د ټیټ فشار له امله وي. فشار ټیټ وي، باید ورته پام وسي، دا ډېره خطرناکه خبره نه ده. که چیرې پوره مایعات او پوره خواړه ورته ورسیږي، هغه شخص په دې مشکلات سره نه مخامخ کیږي او د خپل ډاکټر سره په تماس کې اوسي. خو که چیرې بعضې وخت داسې پیښیږي، موږ په روغتونونو کې لیدلې د زړه یوه ولادي ناروغي موجوده، یعنی له ماشومتوبه یا د مور د پیدا کېدو د وخته ورسره ځینې ناروغیانې وي، هغه یا کېدلی سي چې د روماتیزم په شکل وي چې هغه په اول سر کې د پیدا کېدو په وخت کې نه وي، وروسته بیا رامنځته کېږي د میکروب له سبب هغه روماتیزم رامنځته کېږي، او یا هم کوم ولادي کوم غیر نورمال سوری په زړه کې موجوده. دا اکثرا موږ داسې لیدلی دي چې په ښځو کې آراز نه ښکاره کوي، څوک پرې نه پوهیږي، خو کله چې ښځه امیدواره سي او د دې په زړه باندې فشار زیات سي، ځکه یوازې خپله د دې دپاره نه، دغه ماشوم دپاره هم باید د دې زړه کار وکړي او وینه ورسوي، نو په دې حالت کې دغه آراز ښکاره کیږي. نو په دې خاطر ځینې وخت دا ډېر خطرناک وي، تر دې اندازې چې ضرورت پېښېږي چې هغه عمل باید ودرول سي.
احمد شاه په نوم کوم اوریدونکی لرو، السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، سلام به شما و سلام به همسیرا و زینجینا صاحب که من وقت بکرد به پروگرام. همی علائم مرض قلبی چی اگر نگانم تکلیف قلبی داشته باشه، با کدام طرف سینه، به طرف چپ قفص سینه درد پیدا میشه و به طرف راست قلب در کجا قرار داره؟ و همی اگر تکلیف قلبی پیدا یا سکته قلبی به طرف قفص سینه طرف چپ آدم احساس درد نکنه یا به طرف راست؟
درد د امراض قلبی همیشه تونس که به طرف چپ ایجاد میشه یا به طرف راست. ما بعضی وقتا هیچ مریضایی رو میبینیم که هیچ درد ندارن، به طرف چپ یا به طرف راست درد ندارن، اونا صرف عرق میکنن، یک حالت زوف سرشان میایه، حتی بعضی وقتا هیچ نمیفهمن، در شب یک عملی خفیف میایه تیر میشه. اما به صورت عموم درد قلبی میتونه به طرف چپ یا راست ایجاد شود. خب به طرف چپ به صورت عنانوی بین مردم همونطور رواج است که میگن به طرف چپ است و به طرف دست چپ میره، خب میتونه باشه، اما به طرف راست هم میتونه باشه، میشه به طرف گردن بره پایینتر تا قسمت ناف پایین آمده میتونه، اما از او پایینتر درد قلبی هیچ وقت نمیره. به او خاطر ما زیاد نمیتونیم بگویم از روی دردش حمله قلبی را بشناسیم، بعض وقتا هیچ اصلا موجود هم نمی باشه. اگر فشار دفعه تر پایین میفته یا فشار بسیار بالا میره، مخصوصا پیش کسایی که درد نمی باشه، کسایی هستن که تکلیف فشار بلند از وقت زیاد دارن، میتونن که پیش از اینا حمله قلبی بدون درد باشه. کسایی که شکر دارن معمولا پیش از اینا حمله قلبی بدون درد می باشه. و یا اشخاصی که سن بسیار بالا دارن چون قدمی درد پیشون بسیار بالاست با سنی درد احساس نمی کنن، پیش از اونم ممکن است که بدون درد باشه عملی قلبی.
ډیر زیاته من روغتیا ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو اوري. ډاکټر صاحب، هغه روغتیا ګواښونه چې انسانانو ته د زړه او رګونو د رنځ د ورپېښېدو امکان برابروي، په ټولیزه توګه په کومو برخو ویشل شوي؟ د برخې که لږ څه تشریح ورکړي چې په کومو برخو دي؟
دا ښه پوښتنه ده.
فکر کوم کوم اوریدونکي لرو دغه پوښتنې ته به وروسته راشو. السلام علیکم. عبدالله خان، کوم پوښتنه کول لرئ؟ مهرباني.
دغه ده چې زمونږ یو مریض دی، تقریبا 15 کلن عمر لري، هغې فشار تل دپاره ښکته ځي.
15 کلنۍ کې لکه دوی چې وویل د وینې فشار چې ټیټېږي، انشاءالله دا به د زړه ناروغۍ نه وي. اکثرا د موږ خلک په ګرمۍ کې کار کوي، د کوره د باندې پوره مایعات نه اخلي، دا فشار ټیټوي یو څه، نو دا انشاءالله چې زړه ناروغۍ به نه وي. خو که چیرې اوسې هم باید یو ری له نږدې ډاکټر ته ولاړ شي وکتل شي. خو تر ډېره ځای مطمئن یم چې ټیټ فشار چې دوامداره له یو چا سره موجود وي، هغه د زړه ناروغۍ نه ښکاره کوي. ریسک فاکتورونه یا هغه ګواښونه چې د هغو له کبله د زړه ناروغۍ رامنځته کیږي، دا په څو برخو ویشل کیږي. یو یې ولادي دي، ځینې وخت ځینې نواقص په زړه کې موجود وي. یو ماشوم چې نړۍ ته راځي وروسته دا د زړه ناروغۍ رامنځته کوي، یا له اوله د زړه ناروغۍ موجوده وي وروسته ښکاره کیږي. هغه برخه ځینې د عملیات وړ دي. په عملیات کې په مختلفو سنینو کې دا نظر دغه حالته تصمیم نیول کیږي چې څه وخت باید د دې ترمیم شي. او په عام شکل یې ډېر خلک چې ورسره مخامخ کیږي، هغه کسبي برخه ده چې وروسته د ژوند په اوږدو کې موږ دا ستونزې پیدا کوو. په دې کې هم دوه برخې دي. یوه برخه یې دا ده چې موږ یې مخنیوی کوی سو، یوه برخه موږ مخنیوی نسو کولای. موږ ورته موډیفیبل او انموډیفیبل وایو. هغه برخه چې موږ مخنیوی نسو کولای هغه د عمر زیاتوالی دی. که سړی عمر زیاتیږي نو موږ مخه نسو نیولای، خامخا هغه ته د زړه ناروغۍ زیاتیږي. یا لکه مخکې چې موږ ویل په نارینه وو کې تر 50 کلنۍ ټیټو کسانو کې په نارینه وو کې دا زیات دی، نو موږ په دې برخه کې هم څه تغییر نسو راوستلی. یا ځینې کسان ولادي صورت په فامیلی تاریخ چلري، پلار او مور یې درلوده یا خوند دوی درلوده، ارثیت په دې کې ډېر رول لري. ارثیت موږ نسو بدلولی، دا برخې نسي بدلېدی. او هغه برخې چې بدلېږي او ډېره مهمه ده، د ما له هیوادوالو هم دا غوښتنه ده چې دې برخې ته ډېر پام وکړي چې موږ یې مخه نیولی سو. په هغې کې د سګرټس کول دي، په هغې کې د ډېرې انرژي یا کالوري اخیستل دي چې ډېر غوړ خواړه دي، فزیکی فعالیت نه کول دي چې موږ کولای سو یو شخص دې ته اړ باسو چې هغه څه فزیکي فعالیت وکړي، د سپورت وکړي، یا د اقل پیاده روي وکړي. دا برخې د هغه وړ دي، د تغییر وړ دي. یا که څوک شکر لري، شکر یې باید ښه کنټرول وساتل سي. یا که د چا د وینې غوړ غیر نورمال وي، باید د دې په کنټرول کې ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د وینې غوړ یې کنټرول وساتل سي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. نو اوریدونکو ته به هم وار وار کو، هغوی هم پوښتنې لري. السلام علیکم.
تاسو ته او ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه وایم.
علیکم سلام. لومړی ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه مطرح کړئ.
عبدالله له غزنی نه خبرې
کوم. له غزنی نه عبدالله، مهرباني.
ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب یو تکلیف راته پېښ شوی ده چې کله وخت زه پرېوځم بس داسې کله د ویده کېدو په حال کې سم، بس یو دم دسکا خورم، هغه په ستوني سخت پروت یم، ډېر دی چې پر بغل راغلم بیا کار دی، او سګرېټ هم زه څکوم، بل چې تاشنې راته پیدا چې زړه مې تکه نافام غږ را باندې اوسي، یا یو نافام د خوشحالۍ غږ زړه مې تکان کوي، او دغه تکلیف اوس راته پېښ شوی دی درې څلور میاشتې کېږي. بس کله داسې یو دم داسې ډېره جټکه خورم بس راوغورځېږم، بس دغه تکلیف اوس راته پیدا شوی دی، او کله کله پر ډاکټر په غل لږ درد هم کوي.
عبدالله خان، دغه ټلیفون اړیکه مه پرې کوئ. ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ؟ دی
عبدالله خان، ورور ته د څو کالو یې عمر دي؟ څومره دی؟
تقریبا 40 کاله عمر لرم.
ښه، صحیح ده ورور، زه به تاته معلومات درکړم انشاءالله. د زړه ناروغۍ په کم سن کې نادر لیدل کېږي، یعنی معمولی نه دی په دې سن کې چې دا ورور دی. خو داسې موږ نه سو ویلی چې هیڅ لیدل کېږي، کېدای شي ځینې وخت په دغه سن کې هم موجود وي. خو کوم هغه چې دی ورور ویل چې دی وایي په ما ناڅاپه غږ وسي او زه ډېر ډارېږم، تر ډېره ځایه ویلی سو دي موږ په هېواد کې موږ ډېر خراب پېښې لیدلې دي، خراب شرایط مو تېر کړي دي. خلک تر نورو زه فکر کوم یو څه احساس دي دلته د دې مقابل کې د نام بره غږ په وړاندې عکس العمل ډېر ښکاره کوي. خو دا چې نور کوم راز ده وویل مثلا په چپه خوا باندې مې لیک درد سي، فکر کوم دا تر ډېره ځایه په اعصابو پورې ارتباط لري. ستونی ستاخ پرې وته کې د ورور یو خبره وکړه چې د ما یو بل سره په یاد کړل چې وایي د ما ساه بندېږي او پورته غورځم. دا فکر نه کوم په دې ورور کې موجود وي، خو په عمومي صورت سره که چیرې دا راز موجود وي، بعضی کسان چې وزن زیات دی ستونی ستخ کله چې پریوزي د دوی تنفسي مجرا یا د تنفسي لارې تړل کیږي وخت چې ژور خوب مرحلې ته دوی ننوځي او دوی دفتا له خوب راجیږي. دا یو موضوع ده چې موږ ورته سلیپ اپنی وایو. هغه هم د تداوی وړ ده، د وزن د کموالي سره معمولا ښه کیږي. خو هغه هم فکر نه کوم په دې ورور کې دا موضوع موجوده نه ده، یوازې خود چې دا یاد کړم لیک پی وغږیدم. نو انشاءالله د دې تکلیفونه د دې وړ نه دي چې دغه کې ورته تشویش وکي. خو که بیا چیرې ډېر له دې شي ځورېږي دا د اعصابو پورې ارتباط لري، انشاءالله د ژوند ناروغۍ دی نه لري.
لغمان نه یو اوریدونکی لرو. السلام علیکم.
دغه والونه چې پیل شي دغه په سپورت باندې په ورزش باندې تاسو نه پوښتنه راغله دغه کوم فایده رسوي؟
ورور ښه پوښتنه وکړه، خو وقایه وایي بهتره استدوي. چیرې دا ورور تر دې مخکې چې د موږ ټول خلک یوازې دا ورور نه دې ته پام وکړي چې له دې وړاندې چې په دې ناروغۍ اخته سي او ورزش وکړي او په منظمه توګه په خپل ورځني ژوند کې سپورت ځای ورکی، دا ډیره ښه خبره ده. مخنیوي ډیر ښه دی چې تر دې هم کله چې راګ باندې یا حمله رامنځته شي دغه وروسته فزیکی فعالیت کې یو څه محدودیت راځي. نو دا چې څومره بیا فزیکی فعالیت وکړي دا د ده په حالت پورې ارتباط لري. هغه مالج ډاکټر چې دی هغه به ورته ووایي چې څومره د اجازه لري چې وګرځي. خامخا بیا هم ګټه کوي، اما ډیر فعالیت بیا نسی کولای، هغه ډاکټر به ورته ښیي په تدریجي ډول سره د فعالیت بیا زیاتېدای شي. عام خلکو ته داسې پیغام نه ورکوم چې د زړه په ناروغۍ اخته دي، دوی د فزیکي فعالیت وکړي، د ورزش وکړي، دوی ته به ګټه ورسوي، ځکه کېدای شي دا دوی ته خطرناک تمام شي، هغه څوک چې په ناروغۍ اخته دي البته دا ښیي. خو بیا هم لکه مخکې چې مې وویل دا د هر شخص پورې ارتباط لري او دغه په حالت پورې چې ډاکټر یې ورته څومره د فزیکي فعالیت اجازه ورکوي. په عمومي صورت سره موږ یو چاته دومره اجازه ورکوو چې هغه ځان ډېر ستړی نه کړي، یا هغه موږ ورته ایروبیک کپاسیټي وایو، یا د هغه خپل وسه پورې چې بالکل ځان بېحالي ته ونه رسوي تر هغې اندازې پورې منظم ډول سره هره ورځ سپورت کول ډیره ګټه کوي د مخنیوي لپاره. اما د تداوی په منظور باندې موږ سپورت د زړه ناروغانو ته هیڅکله هم نه توصیه کوو.
کوم کسان چې په دې تکلیف باندې اخته دي د وینې کلسترول څومره مهم ده چې کنټرول شي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. د وینې کلسترول د زړه په ناروغیو کې د رامنځته کولو کې ډیر رول لري. د وینې کلسترول په څو برخو ویشل کیږي. یو شکل ته موږ ترایګلیسیراید یا تی جی وایو چې دا هم مضر دي. یو شکل یې په نوم د کلسترول دی چې په هغه کې بیا څو نور ډولونه لري. ځینې مثلا ایچ ډی ایل په نوم باندې یو ډول کلسترول دی، هغه ښه دي چې لږ لوړ وساتل شي، هغه محافظوي رول لري.
با سلام، روز بخیر. ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغان